یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله ته خراغلست نن سه شنبه ده د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یاجدی شلمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري لسمه سره برابر ده خبرونه په خبرونو پیلو د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوختی وای پلان لري چې په 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرستې وکړي یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه افغانان به له قحطۍ سره مخامخ شي 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه په غور کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه نوموړي زیاته کړه چې 20 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو دا چې دې مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان راخوش شول د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 63 تنه ښځې او یو اویا ماشومان هم پکې شامل دي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دوی ورکوي د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې وو د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي تر دې زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله پاتې دي په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 46 ښځو په ګډون 411 تنه وژل شوي دي ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرچیانو د چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د محسا امینی په نوم یوې پیغلې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډ مهالو ویزو ورکول ځنډوي وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وباله ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیزه ډک محدودیت لرې کړي دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي و باورې چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه به د مرستو پر بهیر ناوړه اغېزې ولري له خلکو به واورو چې که د نړیوالو مرستې بندې شي نتیجه به یې د دوی لپاره څه وي
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي د مریضانو مشکلات هم ډېر دی
په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې او 19 بحث کې هم د هغو فشارونو په اړه بحث کوو چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې غواړي پر طالبانو یې راوړي. په نورو موضوعاتو کې فوربس امریکایي مجله وایي تیر کال د نړۍ 149 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې 14 میلیونه پکې افغانانو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سویډن د مؤسسې لخوا 15 بستریز روختون رغول شوی دی.
15 بسترو گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ د ناروې د کډوالو د شورا مشریان اګلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. هغه پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو دا پریکړه ښایي نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. ټاکل شوی چې نوموړی به کندهار ته هم سفر وکړي او د طالبانو له مشرانو سره به په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پریکړو خبرې وکړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور تفصیل اوروي.
سره د دې چې په کابل کې د واور موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران
د پلازمینی اوسیدونکو نام الحق چې په کابل خار کې په لاسي کراچي خواري مزدوري کوله وای ل تیر دوه ورځې رئیس چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوی ل سهار تر ماخامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وای مخکې خونه دولتي موسسو بمرستي کولې خو اوس د امرستي هم بندي شوی او ورسره د بیوزله خلکو د ژوند سخت ورځې هم پیل شوی
او دا سه نور کاروبارونه هم نشته. د منګ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې د امرستي موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوال امرستي موږ باندې بندي شوی دي او دا سه نور دوی د مریضانو مشکلات هم ډیر دي. په هر کور کې بيماري نه دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نورس پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نو موږ له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلې دی. په افغانستان کې د طالبانو لوري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندې شوې. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وای په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په خزو د کار د بندیز لامل شپږ میلیونه کسان له لوګي سره مخ شي. د غشان به شپږ لکه ماشومان لزده کړو او 10.15 میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به 14.1 میلیون نور افغانان د سرپنا په ګډون له بیلابیلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداري ورکړې چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا مشر د تیر یکشنبه په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څو بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو دوه لسیزو کې دوی د افغانستان په بیلابیلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروې د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره د 1 لک افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی و خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله د مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوی چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلی اګلند تیره ورځ له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملاحبۃ الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو په کار بندیز ولاګو. که څوم د طالبانو د غپریکړه په نړیواله کچه ل پراخه عکس العملونو سره مل د ولک تر لګه څلور غیر دولتي ادارو په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي خو طالبانو په خپل د پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک گریفت هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول ښودل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو چې 2000 او 2000 1440 او 15640 کیلو هرتز کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. یو شمیر خزینه محصلانی وایي چې لزده کړو به برخې کېدو سره روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی.
غوړم ډیر ځان مصرف کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایي خلی مصرف ده ذهن.
د مور په هنتون د تب دی پانځي د ورستی سمستر ماصله اقلم وایر لزدا کړو د به برخه کې د ورسته دی غستونځو په اړه کېږي چې ور سره مخ ده. نو موري ازادي رادیو ته ویل تیر شل ورځو رئیس چې لزدا کړو څه معنی شوه ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوه ده. اقلی په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
لکه ټول ماسلین دا وضعیت مات هم ډیر سخت ده، یعنی دغه ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خام کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص شي که نه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډیر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایي خلی مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زه د کانکور لاره پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفه او عقلې په څیر په زرګونه نورې مسلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې لزده کړو د نجونو بې برخې کېدل دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او مسلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان یا محصلین درلودلی سه طول خدمات دی خزو لخوانه خزو تاورندی که دل و البته پا دغا فرمان پا تدبیق سرا مونگ پا میلیونو دلار خسارمند کیگو نمونگ و یو غط اقتصادی بحران سرا مخصو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه مسلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک مسلانو له ډلې 10000 انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاو او تربل امر پوری پانتونونو ته د انجنونو تک منه کړ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. فوربس امریکایي مجله وایي 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 1.9 میلیون ماشومان بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې له دې شمیر 14 میلیون افغانستان کې وو. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې له قوله په افغانستان او البته افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه بللی دي. فوربس لیکي همدا اوس په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پاکو اوبو، خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري.
سردا بې بخیر سکندر د کم عمر پیدام سپنه بیا مش بس نه در زدکتی شجې مش بس نه در جت مسرانه
پلوشه د کندهار اوسیدونکو خپل درې کلن لوري خوارزوا کې د رختون تراوستي په خوارزوا کې د خپل لور د خټکی دول عامل بی وزلی او اقتصادي ستونزې بولی
دکتی شجې چې هغه واس موږ نه لږه ډیر ګران جرسنه نه شجې د کنسسیټ راخ سره هغه ستاره کم څه کوستر نه خپل د تندستر کړل
د پلوشي لور د هغو میلیونونو ماشومان لړډلې یو د چ په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي تازه فوربس امریکایي مجلې په یو راپور کې چې پرونی خبر کړي افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومان لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړي فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن لقب لري کې په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا لرله راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډیر شمیر ماشومان د شپې وږي وي دي میلیونونه د سخت خوارزواکې او نور ژوند غواخونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپل ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشټوالي له امله خراب شوی دی مجله د ماشومانو د ژغورنې مؤسسي هغه خبره هم راخسته چې ویلې دي افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره یو لبدو ځایونو څخه خدا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی کانګو ایتوپیا یمن پاکستان سودان او سوریه نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس لقوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 1.9 میلیونه ماشومان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمیري 40% زیاتوالی ښیي اقلیمی بدلون جګړه او دولګي نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خراب بد وضعیت سره مخ کړي پاکو بو خوړو سرپنا صحت او درواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیا بلل کیږي چې دا شمیر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خبروي چې په افغانستان کې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لدی عملي د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولې دي دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درول وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار ترڅنګ تر 10,000 د زیاتو خوارزواکو ماشومانو درملنه هم کوله
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزیدو سیمایزو مسایلو ته په ایران کې د ورستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره د ټولو په اعدام محکوم شویو شمیر 1,000 ته رسیدلی د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له 100 زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام د سزا له حکم سره مخامخ دي نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي
په ایران کې درې نور مظاهره چان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شوو مظاهره چانو شمیر 1,000 ته ورسید د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان وی پانی ویل چې سالم میر هاشمی مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې بسچ ملي شو د دریو غړو په وجلو کې د لاس لرلو په تور چې هغه تل خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوی دی په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یوه لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کیږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللې وه لته باندې دریو میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي ایراني چارواکو مظاهره چیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول پر اعدام د محکوم شوو 2 نورو محمد اقبادلو او محمد برقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پریکړې له امله ځنډېدلې ده د ایران د بشری حقوقو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وای په ایران کې د توقیف شوو مظاهره چانو له ډلې یو سلو نه د اعدام له سزا سره مخامخ دي دغه ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د دغو محکومیدونکو اصلي شمیر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 4 ماشومانو او 6 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهره چانو سره د ایراني چارواکو چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلې دي.
له خبرونو ور اخوا
ل آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری د خبرونه ز احمد دکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د 25 طالبانو د وژنې په اړه د برتانیا د شاهزاده هری د اعتراف پر وړاندې خبرګونونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې د نن خلکو د اعتراضونو پر مهال د هغه د محاکمې غوښتنه کړې. شاهزاده هری د سپیر یا اضافي په نوم خپل کتاب کې چې له چاپ مخکې ځینې برخې تیرونې په اسپانیا کې افشا شوې لیکلي چې د په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر رو د پیلوټ په توګه د پوځي دندې پر مهال 25 طالبان وژلي دي او ورسره زیاته کړي چې په دې کار نه پښیمانه دی او نه پرې ویاړي، بلکې دا کار د ته داسې سیده لکه د شطرنج له تختې چې دانې لري کوي. دغه دا څرګندونې په برتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې دننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوې. انډیپندنت په هلمند کې د شاوخوا شلو استادانو او محصلانو په ګډون د یوې اعتراضي غونډې د جوړېدو یادونه کوي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال برتانوي ځواکونه پکې دیره وو. د دې غونډې یو ګډونوال ملا عبدالله چې وایي په 2011 کال کې د کورنۍ څلور غړي په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د شاهزاده هری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې دی او دوی غندي هغه غوښتنه کړې چې شاهزاده هری باید د عمل په خاطر له قانوني اقداماتو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او طالبانو ترمنځ د 13 کلونو په جګړو کې لس ګونه زره افغانان وژل شوي چې اکثر ملکی وګړي دي. ډیری ملکی تلفات د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو او د طالبانو په ځانوژونکو بریدونو کې اوښتي دي. امریکایي نیویارک پوسټ ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د طالبان او بخې چې د برتانیا د سمندري ځواکونو په خوانی افسر پن فارټنګ د شاهزاده هری د همدې سرګندونو لکبله د کابل پر خودو تړ شوی دی. 53 کلن فارټنګ همغه برتانوي وګړی دی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال یو شمیر سپیان او پیشوګانې لکبله وېستلې. نوموړي چې وایي د شاهزاده هری کتاب یې نه دی خوښ شوی، د جمعې په ورځ برتانوي د سن خبرونې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د دندې پر مهال د شاهزاده هری انقلابي څرګندونو د ژوند له خطر سره مخامخ کولای شوی، نو ځکه دا یې د احتمالي انتقامي حملو له ویرې له کابله ووت او حیواناتو ته د استوګنې د ځای د برابرولو کارې نیمګړی پاتې شو. د نیویارک پوست د لیکوال په وینا د سیخکاری چې په افغانستان کې د فارټنګ هغه هڅې چې په تیرو 13 میاشتو کې د کوڅډبو حیواناتو د ژغورنې لپاره پیل کړې وي اوس ځنډېدلې دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم یو بل راپور ته ورځو. د نورستان په ختیځه کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه مؤسسې لخوا د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به یې د بسترونو اندازه 25 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2018 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې وه او تر دې دمه ډاکټرانو په یوه وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوې راغول شوي روغتون کې د جراحۍ، ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعال دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت په نوې تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونې جوړې کړي او روختونی په طبي وسایلو سنبال کړي دي.
سباندې 8 میلیون افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د خزینه او د نارینه او برخم پکې جدا کړه. 15 بستر او گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي، د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساری ناروغیو ډاکټر لري ایکسرې به عمل تکيږي فیزیوتراپی خدمات به کیږي د غاخونو یونټ لري تعمیرم نو وسایل ټول نوی
خاغلی روان راته ویل په 2013 زیګدیس کال کې یو شمیر کسانو د روختون په خواني وداني سوځولې و چې تر اوسه د یاد روختون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوی زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روختون چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و. د سرتاقونه هم سوي و، کړکۍ هم سوي و، چتونه هم سوي و. هغه وخت سره سوارلس اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روختون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاق پکې فعال و. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورې ستانو سیدونکو اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وای چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روختون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روختون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو څو شیبو کې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بس لرو چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زید د هلمند نوزات څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې دارش طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی. حکم یې حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړای واوریدل چې بیا غنغه لیکدې پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ول حضرت عمر هغه ماشومان ته ماشوم کړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وشکوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سر په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس دا د دینی علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چاک دی، کار د هر چاک دی. نو هغه علما دا دوی ته هم سپارښتنه کوي، نو طالبان باید خپل پریکړه څخه تیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تک دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت ده چې هغه سوی تغذیه یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي. میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي او درته مر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران سته، دلته ډیر مشکلات پکښې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما غږ دې تر اسلامي اماراتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زین از رحمت کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به 1400 د سیالات روان وي. موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي 1400 د ژوندۍ وي او 1400 د دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خطر چې رسمیت نه لري، په دې خطر ژوندۍ نسته. نو کارونه ټول پر شا روان دي. نو افغانستان کې ریوا دوسه می اله ورزو ده چې د مرستې مستر وي کې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شمول متراولی همجه افغانستان بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي. نو دامي غشتنه وشو وختونه ولري د خپل پمن.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د مسپخین 12 بجې